السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخې وي په سر کې هم د دې سات خبرونه. د طالبانو حکومت شیخ ندا محمد ندیم د لوړو زده کړو وزارت سرپرست ټاکلی دی. ذبیح الله مجاهد د طالبانو ویان دوشنبه ناوخته پر خپل ټویټر د شیخ ندیم د ټاکل کېدو خبر ورکړی. شیخ ندا محمد ندیم تر دې مخکې د کابل او ننګرهار والی پاتې شوی. دای د مولوی عبدالباقی حقانی پر ځای تعین شوی. حقانی په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو ټایمونه او ټولګي سره جلا کړي وو او ځینې نورې محدودونکې پالیسۍ هم وضع کړې وې. نجونو محصلانو په بدخشان پوهنتون کې نندارتون جوړ کړ. په دې نندارتون کې چې د بدخشان پوهنتون نجونو محصلانو خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښي وو، د خپلو کارونو د ودې په خاطر د حکومت او موسسو د مرستو غوښتنه هم وکړه. په بدخشان کې د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی آزادۍ رادیو ته وویل دا نندارتون د دوشنبه په ورځ د کارپنځونکو میرمنو په نوم جوړ شو. د افغانستان پخوانی قاضی القضات سید محمد یوسف حلیم دوشنبه په ابوظبی کې وفات شو. د راپورونو له مخې ښاغلی حلیم د تیر شاوخوا یو کال راهیسې په ابوظبی کې د افغان کډوالو په یو موقت کم کې اوسېده. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی په خپل ټویټر د ښاغلي حلیم په مړینې خواشینی ښودلې او د وطن لپاره یې لویا ضایع بللې. هغه زیاته کړې چې یوسف حلیم په ډېر صداقت دنده ترسره کړه او د افغانستان د قوانینو په تقنین او د عدلي او قضایي سکتور په اصلاح کې یې ډېره لویا ونډه درلوده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپله دویمه تمریناتي لوبه له پاکستان سره وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله خپله لومړنۍ تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتاک په دې اړه آزادي راډیو ته وایي
د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د څور ازره په دې خوا په استرالیا کې ډېر تمرینات تر سره کړی دي او تمریناتي لوبي هم تر سره کړی دي. خوشبختانه چې افغان کرکټ ملي لوبډله او تمریناتي لوبه کې ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې. هر لوبغاړی په خپل ځای ډېر ښه وځلې ده، د پاموړ نتیجې درلودلې او له دې ښکاري چې افغان کرکټ ملي لوبډله نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی لري.
او اوکراین د لومړي ځل لپاره له روسي سره د خزینه بندیانو په تبادله کې د 100 میرمنو د خوشی کېدو اعلان وکړ. د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي د دفتر مشر اندري يرمک په ټيليګرام کې ویلي چې دا تبادله د اکتوبر په 18 وشو او 100 خزي خوشی شوې چې زیاتره یې د اوکراین د وسلوالو ځواکونو غړي دي. دا په اوکراین د روسي د يرغل لپاره د خزینه بندیانو لومړنۍ تبادله و. د اوکراین د ولسمشر د دفتر رئیس د هغو روسی خزو د شمیر او جزئیات په اړه معلومات ورنکړل چې دوی ورخوشي کړي او دا مسله حساسه وبلله. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. ملګری ملتونه وایي افغانستان کې له لوګي سره د مخامخ افغانانو شمیر 90% ته پورته شوی.
زما دې په خدای قسم کې زده خدای یو په کور کې لرم د سړی کړیاو قسم په خدای چې وړم په شکی ور کړل.
جرمنی د هیواد ته د 10,000 نور افغانانو د ورتاک پلان اعلان کړی. په خوست کې 3,000 زاړه درمل سوځول شوی. روغتیاي چارواکي وایي دا هڅه به دوام کوي.
خوش خار اول سالت وزو او څومره درمل چې هغه به کیفیت دي کغه تاریخ تیر دي او همدغه شبه به کیفیت خوراکي توکي دي یا په تاریخ تیر دي د ورټولو.
اسلام آباد کې لزګونه افغان خبريالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي.
ستونزو سره مخ کې موږ هم د اوس په وظیفي او پاکستان کې کوم خبريالان چې راغلي دي دوی ته زمينه د کار مساعده نه ده، اوس ماشونه نه ورکول کیږي.
او ایران کې د دولت ضد مظاهره لا روانې دي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګي ته خراغلې د تخنیکی همکار می رحمت صافي سلامونه هم ومني. راځو د خبرونې د سر موضوع ته. او چا یاد ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر وای په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلی سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. دا 50% زیاتوالی ښیي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام په پام کې لري چې په افغانستان کې د ژمی پر مهال 15 میلیونو وګړو سره میاشتنی مرستې تر سره کړي. تفصیل لسفی ولاستانک زیور.
د افغانستان د میلیونونو بیوزلو حال ورستر بلې مخ په خرابېدو ده.
زما دې په خدای قسم کزه د خدای یو په کور کې لرم، ی د خدای یو در دغه یو دروازې در دغه یو کلکین تیار چې ما تر پاتې اب دغه یو کې ولر ته پاتې د سرای کړیا و قسم په خدای چې ولې مې پښتې وار کړل.
شافیه د اوروزګان اوسیدونکو ده چې ازادي رډو سره د زړه خواله کړی و. د ساړه ژمی په درشل کې د سونګټو کو درانیولو لپاره د خلکو بیوسی یو بل لوی ستونزه ده چې ګڼو کسانو ته سوچونه ورچولې. د کابل اوسیدونکو فروتان ازادي رډو ته وویل
ژمی را رسیدلې ده، ساده مشکلات ډیر زیات سوي دي، هوا هم رسربلې خې کې پیسې نشته چې زوال واخلو، نور داسې نور مشکلات هم دي. تقریبا کال کی یو کال رئیس کیږي چې اقتصادي وضعیتونه په افغانستان کې نور هم کته شوی دی، وضعیت خراب دی.
او چا یاد ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بیوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% و 90% ته زیات شوی. د نړیوالې ادارې د عوایدو کمښت، د نرخونو زیاتوالی او د نغدو پیسو وروستای بحران د بیوزلۍ د زیاتېدو لاملونه ګڼلې. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر د روان کال د اړتیاو د پوره کولو لپاره نړۍ څخه د 4.3 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه یې یوازې 1.9 میلیارد ترلاسه کړي. بلخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام ویاند وحید الله امانی وایي دوی توانېدلي چې سږکال له 2.8 میلیونو انسانانو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي.
تر اوسه پورې 2.8 میلیونه کسانو ته د خوراکي توکو مرستې په ټول افغانستان کې رسیدلې دي. د راتلونکي ژمي لپاره پلانونه لرو چې هر میاشت وکولای شو تر 15 میلیونه نه زیات کسانو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو.
افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ په لیست کې په 109 کتار کې ده. په دغه نوملړ کې چې تیره جمعه خبر شو افغانستان یو له هغو هیوادونو بلل کېږي چې وګړي د خوراکي توکو د کمښت له ډېر ناوړه وضعیت سره مخ دي. راپور زیاتوي چې که څه هم افغانستان په سیمه کې یوازینی هیواد دی چې ډېر خلک یې د خوړو لپاره څه نه لري، خو په افریقا کې 12 داسې هیوادونه هم شته چې وضعیت یې تر افغانستان څو برابره خراب دی.
و موردل چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ دفتر وایي په تیرو دریو کلونو کې په افغانستان کې له بیوزلۍ سره د مخامخ کسانو شمیر 90% ته لوړ شوی دی. درې کال وړاندې دا شمیر نږدې 50% وو. بل لور ته یو شمیر افغان نجونې او ښځې چې دا مهال له بیکاری او بیروزګاری کړیږي له ملګرو ملتونو غواړي چې په افغانستان کې د ښځو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي. دا ښځې پر دې هم نیوکه کوي چې ګڼې نړیوالې ټولنې په طالبانو د نجونو او ښځو د حقونو د رعایت لپاره لازم فشار نه دی راوستلی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
زرګون افغان جونې له دې ډول برخلیک سره مخ دي او تمه لري که د تعلیمي کال وروستۍ میاشتو کې هم وشي څو اجازه ورکړل شي چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د کابل ښار د اوسیدونکو او د 12 ټولګي زده کوونکو چې اوس پر طالبانو ښوونځي بند کړي او نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم راپور کې یاد شي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې له هرې لارې کېږي طالبان دې ته اړ کړي چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي پرانیسي.
سه کال مې وروستی کال وو او هیله مند وم چې شهادت نامه واخلم او پوهنتون ته ولاړ شم. له بده مرغه اوس په کور یم او د زده کړو او ښوونځي ته د تلو اجازه نه راکول کیږي. زما غوښتنه دا ده چې په طالبانو فشار راوړل شي چې موږ زده کړو ته پرېږدي او هغه هیله او هدف چې لرو ورته ورسیږو.
په ورته وخت کې یو مېرمن چې دا هم نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې مخکې د افغانستان په عدلیه او قضایي اداره کې کار کوه، خو میاشتې وړاندې طالبانو له دندې لرې کړ او اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
ما بسیار مشکلات
په ډیرو سختیو کې مې پوهنتون ولوست، حقوقو کې مې لیسانس وکړ، خو له بده مرغه اوس په کور کې بی برخلیک ناسته یم او اقتصادي وضعیت مې ډیر خراب دی.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ ناوخته د یووالي او پیوستون ګروپ یو شمېر غړو هم د کابل په یو سرپټي ځای کې سره راټول شوي او له ملګرو ملتونو یو غوښتل چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو نقص ته جدي پام وکړي او د دې لاره برابر کړي چې نجونې او ښځې بیرته خپلو دندو ته ولاړ شي. د نجونې او ښځې چې وړاندې په بیلابیلو دولتي ادارو کې کار کوي وړاندې هم څو ځله سړکونو او واټونو ته په راوتو خپلې غوښتنې مطرح کړي دي، خو د ویلو د چې وړ مورز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سیاسي سازولۍ نوې مشري وزا او تنبای و د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیالانو عبدالکبیر او عبدالسلام حنفي سره کتنه کې لدوی غوښتي چې نجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي او خو ته د اجازه ورکړي چې په کار کولو سره د خپل هیواد په بیا رغونه کې ونډه واخلي. خواته ماده چې د پنځ شنبه پورس د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغان خوځو زده کړو کار او ازادي په اړه ځانګړی بحث وکړي. د امنیت شورا په دې غونډه کې بعد دوه نوي هیوادونو څخه د 301 اتیا نړیوالو بنسټونو سازي ګډون وکړي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرسیاله امینه محمد، د دې سازمان د خوځو څنګ اجرایی رئیس سیما باهوس او د بشري حقوقو د څار سازمان د خزي برخي مسؤله هیدربار به د دې غونډې له مهمو ویناوالو هیدربار ازادي رادیو ته یو رالیکلي پیغام کې ویلي د سګنی کال د بحث ډیر موضوعات به د افغان خوځو په وضعیت وي چې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو ته د افغان خوځو د وضعیت په اړه معلومات ورکړل شي او د سونزو په اړه یو حل لارې پیدا کړل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
جرمنی اعلان کړی چې د کډوالۍ د یو نوی بشري پروګرام لپاره و ډیر زره افغانان دغه هیواد ته انتقالوي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر انالینا بیربوک پرون وویل دا پروګرام د هغو خلکو د لاسنیوي لپاره تنظیم شوی چې ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. دا چې کومه کټګوري افغانان په دغه پروګرام کې شاملېږي تفصیل په دې راپور کې.
د افغانانو لپاره د جرمنی د کډوالۍ نوی پروګرام هغو خلکو ته دی چې دمګړی په افغانستان کې اوسیږي او ژوند یې له خطر سره مخ دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. د اعلامیه په اساس لمړی هغه خلک مستحق دي چې په خوایې له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کوي یا سیاسي، فرهنګي او ورزشي فعالیتونو درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلات، هویت یا مذهب په خاطر لکم خاص تاوتریخوالی سره مخ دی یا په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لمړیتوب هغه خزو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه تر پښو لاندې شوی وي. د جرمنی د بهرنیو چارو د وزیر انالینا بیربوک په حواله په اعلامیه کې راغلی چې د طالبانو لبیا وکمنې دوه رئیس ګڼ خلک په تیر بیا خزي له سختو شرایطو سره مخ دي او هر ورځ په ویره کې ژوند کوي. هغه لی انالینا جاته کړی د جرمنی د کډوالۍ په دې بشري پروګرام کې هم دغه خلکو ته یو چانس ورکول کیږي چې ښه او سوله ییز ژوند او راتلونکی ولري. د جرمنی د کډوالۍ دغه بشري پروګرام په چوکاټ کې 10,000 افغانانو ته ځای ورکول کیږي. لوی برخه یعنی 40,000 هغه افغانان دي چې په خوایې له جرمنی سره کار کوي. 2,000 نور له خطر سره مخ او زیانګال افغانان دي. جرمن چارواکو ویلي له تیر کال راهیسې 40,000 افغانان د غیوات انتقال کړي او هڅه کوي د لا زیاتو افغانانو لاسنیوی وکړي. د جرمنی له د اعلان سره سم د بخښنې نړیوال سازمان د جرمنی څنګه انتقاد کړی چې جرمن چارواکي باید هغه افغانان هم له پامه ونه غورځوي چې اوس وخت د افغانستان په ګاونډیو هیوادونو کې د کډوالۍ په کمپونو کې شپې سبا کوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي د جرمنی په نوي بشري پروګرام کې باید دا شرط لري شي چې خلک یوازې له افغانستان دننه د کډوالۍ دغه پروګرام ته نوملیکنه کولای شي. د جرمنی د بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو د ګډې اعلامیې له مخې یو شمېر مدني ټولنې به د زیانګالو افغانانو په پیژندلو کې مرسته ورسره کوي او لومړی به هغه کسان ایستل کیږي چې په خوایې یو څه کارونه مخته تللي وي.
ازادي رادیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په خوست کې درې ډیر ستنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د روغتیاي مسولینو لخوا په خار او لسوالیو کې راټول شوي وو وسوځول شول. د خوست اوسیدونکو او قومي مشران د اقدام هرکلای کوي او له اړوندو ادارو غواړي چې دا ډول فعالیتونه ډیر کړي. هلته روغتیاي چارواکي وایي چې دا هڅې به دوام پیدا کوي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې.
په خوست کې هغه درې د ستنه تاریخ تیر او بې کیفیت درمل او خوراکي توکي چې د عام روغتیا ریاست د مسؤولو کسانو لخوا له درملتونونو او د خوراکي توکو له پلورنځیو راټول شوي ول وسوځول شول. روغتیایي مسؤلین وایي دا درمل او خوراکي توکي د ولایت له مرکز ولسوالیو او اړوندو سیمو څخه د شاوخوا یو کال په موده کې راټول شوي ول. د خوست د عام روغتیا ریاست د مشرتابه په استازیتوب ډاکټر شاه محمود منګل آزادۍ رادیو ته ویل
همګي قوانین صحي او برسي ټیم چې په وخت په نوښت د خوست مختلفو کلینیکونو او لسوالیو نه لیدنه کړی دو او ورغلی دی په غذای کې دوی خوراکي توکي په تاریخ تیر درمال او په حدود درې درشتنه نیولې دوی خو سیاتمه تر وړي وو سوځي.
د خوست ښار د یو درملتون مسؤول امان الله په دې اړه چې ولې ځینې درملتونونه بې کیفیته درمل پلوري وایي. درملتونونو ته هغه درمل چې د استعمال وخت یې لږ پاتې وي په ډېره ټیټه بیه ورکول کیږي.
په هغه کې دی ګاټه کېدو ځکه چې هغه کوم درمل چې دوی په لس تر وړې په کم طریقه دی ته فیصدي کې ورکولی کېږي چې په دومره فیصدۍ سره تاسې دا کړای شئ چې دا وخلئ نو دی خلکو هغه صحت دپاره هغه توجه نه کوي او دا درمل خرڅوي.
د عامې روغتیا ریاست د څارنې او څېړنې روغتیایي ټیم مسؤول ډاکټر جاوید همت وایي ټول هغه درمل او خوراکي توکي به راټولوي چې تاریخ تېروي او یا بې کیفیته وي.
آینده پلان دا دی چې موږ یو ټیم هم لرو د قوانین رسۍ بررسي دا به د خیره سره د خوست ښار او ولسوالۍ ته وځو او څومره درمل چې هغه بې کیفیته دي که هغه په تاریخ تېر دي او همدغه شان بې کیفیته خوراکي توکي دي یا په تاریخ تېر دي دا به راټولو او بالاخره دا به زد کېږي په ډیپو ته به سپارو.
د خوست اوسېدونکي او قومي مشران د درملتونونو او خوراکي توکو له پلورنځیو څخه دا ډول څارنې او کتنې ګټورې بولي او د دوام غوښتنه یې لري. قومي مشر حاجي قاسم وایي
خلک اطرافو نه روغلي وي، ولسوالۍ نه روغلي وي، ګربز نه روغلی دی، تړۍ نه روغلی دی، زردوړ نه روغلی ده، ابي چرګس کې خو به دا نه پېږي کنه چې دا دوو ښه دوو دو که خروپه دوو د څې نسخې مطابق ورڅې پوښتې کنه دوو ورکولی کېږي چې په عوض د هغې چې انسان ته فایده ورسوي بلکې تاون ورته رسوي. د قومونو په نمایندګۍ به زه داسې کیسه وکړمه چې د عامې روغتیا ریاست ته ویله لرو چې دوی هر وخت نظارت وکړي د ښار نه او د اطرافو د هغه د په ولسوالیو کې او په نورو ځایو کې.
د یادونې وړ ده د اړوندو ادارو د هڅو سره سره بیا هم افغانستان او په ځانګړي ډول خوست کې د تاریخ تېر او بې کیفیته درملو او خوراکي توکو استعمال موجود دی. په ټوله کې افغانستان ته یو شمېر بې کیفیته دوا درمل، خوراکي توکي او د سونګ مواد د ګاونډیو او د سیمې هیوادونو څخه په قاچاقي لارو واردېږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ایران په بیلابیلو ښارونو کې پرون دوشنبه هم د دولت ضد مظاهره روانې وې. په همدې حال کې د شنبه په ورځ د تهران په ایوان زندان کې د اور لګیدنې له امله د مرجوب لشمیر هم اتو تنو ته ورسید.
په ټولنیزو شبکو کې د خبرو سوي ویډیوګانو پر بنسټ د ایران په بیلابیلو ښارونو کې د دوشنبه په ورځ هم پراخې مظاهره روانې وې. د آزادی اروپا آزادی رادیو فردا څنګه راپور ورکړی چې په بوشهر کې د فارس خلیج پانتون مواصلانو د تهران د ایوین په زندان کې د امنیتي ځواکونو د حملو په اعتراض کې د حکومت ضد شعارونو په ورکولو سره مظاهره وکړه. د تهران د طبي علومو په پانتون کې او د تهران په آزاد پانتون کې هم د مواصلانو اعتراضونه روان وو. په اردبیل کې د طب د مواصلانو له اعتراض وروسته خبر ورکول سوی چې دولتي ځواکونو د دوشنبه پر سهار په شخصي جامو کې د خمینی پر روغتون برید وکړ. همدارنګه د چهارمحال او بختیاري ولایت په شهر کورد کې د پانتون د مواصلانو د اعتراضي غونډو انځورونه هم خپاره سوي دي. لبل پلاوه د ایران قضایه قوه اعلان وکړ چې د تهران په ایوین زندان کې د وروستۍ اور لګیدنې له کبله د مړو شمیر اتو تنو ته ورسید. چارواکی وای د تیر شنبه پر ماښام د اورلګیدنې له کبله ټپي سویو څلورو نورو کسانو هم سا ورکړه. تیر میاشت د اخلاقي امنیت د پولیسو په توقيف کې د ماسا امینی مړ کېدو په ټول ایران کې مظاهره و پارولې چې لوڅو او نوی راهیسی دوام لري. ماسا امینی ظاهرا د حجاب د نری آیات په تور نیول سوی و. د دغه 22 کلن انجلی خپلوان وایي چې ماسا د گشت ارشاد یا اخلاقي پولیسو د غزمی ځواکونو په وهلو ډبولو سره مړ کړی ده. خو چارواکي دا کوي چې هغه په ناروغي وختوه. د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو په ایران کې د مظاهراتیانو ځپل غندلې دي. د بخښنې نړیوال سازمان، د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو ډلو د مظاهراتیانو د ځپلو لپاره د امنیتي ځواکونو د بسیج په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ایران د بشري حقوقو سازمان چې مرکزی دفتر یې په اوسلو کې دی د دوشنبه په ورځ وویل چې د دغو مظاهرو او ناکراریو په لړ کې د وښت ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 215 کسان وژل سوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې درته له افغان خبريال سره مرکه لرو چې وایي په اسلام آباد کې لزګونه خبريالان د په شمول سخت او اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي. د هغه افغان خبريالان دي چې دریم هیواد ته د تک په نیت لمیاشتو راهیسې په اسلام آباد کې ډیره دی، خو تر اوسه یې دریم هیوادونو ته د ویزو کار پرمختګ نه دی کړی. تازه پاکستان هم اعلان کړی چې ناقانونه کډوال یا هغه کسان چې د اوسېدو قانوني جوازونه نه لري باید تر دسمبر میاشتې له پاکستانه ووزي، کنه له درې کاله حبس سره مخامخ کېدلی شي. دغه خبریالان وایي چې دوی کې هم ګڼ کسان داسې دي چې د ویزو وختونه یې تیر دي. دا راپور وروسته راځي، خو اوس راځو دې ته چې په افغانستان کې د برېښنا شرکت مسؤلانو د برېښنا پوروړو ته نوې خبرداری ورکړې دی. دوی ویلي کې چیرته د برېښنا د شرکت پخوانی پوروړي خپل پورونه پرې نه کړي او د برق بلونه ورنه کړي، اسنه جایدادونه به یې مصادره شي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د برېښنا له درکه د پورونو د نه ورکړې په اړه د خبرداري او دوام د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت خپلو پوروړو ته خبرداري ورکوي که خپل پورونه پرې نه کړي له جدي چلند سره به مخ شي. د دغه شرکت ویان حکمت الله میوندي د دوشنبه په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل، برېښنا شرکت په تیرو دوو اونیو کې په کابل کې د برېښنا 309 پوروړي پیژندلي چې له دې شمېره د نوموړي په خبره تر دا مهاله 33 تنو یې د 2.5 سلنه پور ادا کړی.
ما فعلا خبر دادیم بر اونها و بنا به
موږ اوس مهال له دغه پوروړو سره په اړیکه کې شوي یو او ورته ویلي مو دي چې خپل پورونه خلاص که دوی دا کار ونه کړي موږ بیا مجبوري کو او دا به زموږ وروستی ګام وي چې دوی جایدادونه مصادره کړو. خو د دوی نه ځینې یو کسانو له موږ سره اړیکې نیولې او ویلي دي چې خپل پورونه به خلاص کړي.
هستند که تماس گرفتن و کوشش میکنن که در این مورد قرضداری های خود رفع کنن.
د برېښنا شرکت د مسؤلینو په وینا یوازې د تیر نظام سیاسون چارواکي او زورواکي له برېښنا شرکت نه 1500 میلیون افغانۍ پوروړي دي، خو د دغه پوروړو نمونه له رسنیو سره شریک نه شول. د دې شرکت د معلوماتو له مخې د هغه میکانیزم له مخې چې د 1400 کال د لندې په میاشت کې د برېښنا د مقروضینو په اړه جوړ شوی و، تر دا مهاله شاوخوا 600 میلیون افغانۍ پورونه راټول شوي دي. په دغه کانفرنس کې د برېښنا شرکت له مسؤلینو دا پوښتنه هم وشوه چې دوی څومره له ګاونډیو هیوادونو نه پوروړي دي. خو د دې شرکت ویان حکمت الله میوندي بیا د دې پوښتنې په ځواب کې وویل، له هغه هیوادونو نه چې برېښنا واردېږي قرضداري ورنه د اندېښنې وړ مسله نه ده او دوی ته پیسې په وخت ورکول کیږي. نوموړي د رقم په اړه جزئیات ورنه کړل. د یادونې ده چې په تیر جمهوري نظام کې هم د یاد شرکت لخوا هڅې شوې وې چې د برېښنا پوروړي د خپلو پورونو پرې کولو ته اړ باسي، خو تر ډېره بریالي نه و. د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت داسې مهال دغه څرګندونه کوي چې په کابل او د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې خلک بیا په بیلونو کې پر دې د زیاتو پیسو د راتللو او دغه شان د منظمې برېښنا له نشتون نه شکایت کوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
اوریدونکو په دویمه نیمایي کې درته درسي ساعت خبرونه لرو. د بیولوژي مضمون په کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي زده کوونکو ته تدریسيږي. که تاسو چیرته زده کوونکی یې د خبرونه را سره واوري او ثبت رزده کی اوس راځو دې ته چې د پاکستان پلازمینه اسلام آباد او نورو ښارونو کې هغه خبریالان له اقتصادي او ټولنیزو ستونزو سره مخامخ دي چې نورو هیوادونو ته د تاک په نیت ورغلي دي. دوی وایي د پاکستان د حکومت هغې پریکړې ورته سرخوګای جوړ کړی چې له دسمبر میاشتې وروسته ناقانونه اوسېدونکي په درې کاله حبس پکې محکومیږي. دوی وایي چې دوی هم په دغو کټګوریو کې شاملېږي ځکه چې د سفر قانوني اسناد یا ایکسپایر یا ختم شوی او یا هم لږه موده پکې پاتې ده. په همدې اړه مې په اسلام آباد کې لمیشت افغان خبریال هدایت الله ایمل حدیث سره خبرې وکړې او په سر کې مې د پاکستان د حکومت د همدې نوې پریکړې جزئیات ترې وپوښتل.
سمودی را پدی خو هم دغه اعلانونه خبريږي په رسمي فیسبوک پانو د حکومت کې د کورنیو چارو وزارت په ویب سایټ کې یو اعلامیه خبره شوې ده. تر څنګ یې په ځینو رسنیو کې هم دغه خبريږي د دری او پښتو همداسې په اردو او انګلیسي ژبو ده. په مجموع کې بهرني اتباع یاد کړي دي چې دوی غیر قانوني په پاکستان کې اوسي او له دسمبر پورې کولی شي خپلو هیوادونو ته ستانه شي. دوی په وینا هغه اکزیت فارمټ ورکوي او دوی هغه کسان کولی شي ووځي له پاکستانه. له دسمبر وروسته بیا دوی باندې ویلي دي چې درې کاله بند باندې محکومیږي هغه څوک چې غیر قانوني دلته ووځي او اسناد ونه لري. افغان خبریالان په اسناد راغلي، دوی په ویزه راغلي دي، پاسپورټونه لري. خو کله چې دغه ویزې اخیستل شوي دي، زیاتره دغه ویزې په دوو میاشتو کې باید تمدید شي، یعنی یو وری اگزیټ او انټری وخوري. ډیری خبریالان دلته راغلي او دوی بیرته وتلی نه سي، وتلی نه دي. د دوی هغه قانوني موده یعنی دوه میاشتې دلته پوره شوې، خو ویزې لري. کیدای سي ځینې کسان ویزا ولري یا هم ویزې ختمې شوي وي، د ستونزې سره مخ دي. ځینې کسان ستاسې ویزې هم نه لري. نو بعد له دسمبر نه دوی رښتیا هم له ننګونو سره مخ کېږي. که چیرې د حکومت په دې برخه کې جدي وي او رښتیا داسې کوم بام پورته کړي، نو بیا دا زموږ لپاره د تشویش وړ ده او ویریږو.
دغه ستونزه تر یو ځایه پورې داسې ده چې په امریکایي چارواکو پورې تړلې یا په هغو کسانو پورې چې دغه خبریالان هلته اسلام آباد ته غوښتي دي او د هیوادو د ورتګ ژمنې ورکړې. تاسو هلته له امریکایي ډیپلوماتیکو ادارو سره تماس نیولی؟ هلته څه امکانات شته د ورتګ قونسلګرۍ ته، سفارت ته؟
لودین صاحب، یو موضوع دلته چې کله موږ راغلي وو، موږ ته په حساب موږ په خپل رسنیو تر ډېر ور معرفي کړي وو، همدغه پی آر پی ټو او د ایس آی وی برنامو ته خو ځینو کسانو اپلای کړی دلته راغلي. موږ هماغه د ایمیل له لارې نه فقط هماغه یوې ادارې سره په تماس وو، ایمیل هم ورته کړی. دوی د ای ای آر نمبر په نامو باندې یو څه رالیږلي وو، بیا هغه د ګوګل فارم له لارې نه کله چې ته درېیم هېواد یعنی پاکستان وو دلته راغلي، هغه باید ورولېږي، هغه هم ولېږه. بیا وروسته د پی کې نمبر په نامه یو څه لېږلي دي د خبریالانو ته. بیا په هغه ایمیل کې داسې یوه یادونه کړې چې تاسو له دې وروسته موږ ته مزاحمت مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. تاسو ته د کډوالو د بیا میشتېدنې مرکز په نامه کومه اداره ده چې هغه دلته رامنځته کېږي او بیا تاسو سره تماس نیسي. نور به موږ ته مزاحمت نه کوئ، نور چاته ایمیل مه کوئ، تاسو منتظر اوسئ. نو موږ منتظر یو، یاو مستقیما دغه سفارتخونو سیدل ته په پاکستان کې ډېرې سره مستقیم اړیکې ډېرې نه نیول کېږي، امکانات ورته نشته، هیڅ ډول روابط نه تامینېږي. موږ له ستونزو سره مخ یو، موږ همدا اوس بې وظیفې یو. لودین صاحب، په پاکستان کې کوم خبریالان چې راغلي دي، دوی ته زمینه د کار مساعده نه ده. دوی هغه ماشونه چې په خپل هېواد کې درلودل، په کابل کې یا په نورو ولایتونو کې یا کوم ادارو سره چې کار کوو، هغه پیبند شوي دي. اوس ماشونه نه ورکول کېږي. دوی له خپله ژبه خوراک لري، څښاک لري، د کور کرایه لري، که هر څه ده.
دغه ستونزه چې تاسو ورسره په اسلام آباد کې مخامخ یې او لسګونه نور افغان خبریالان او فعالان چې له افغانستانه وتلی دي، څه ډول حل کېدلی شي؟ فکر نه کوئ چې د حل لارې سته پاکستانی چارواکي کې ستاسو غږ اوري یا مثلا امریکایي چارواکي؟ د لنډ وخت لپاره یې تاسو حل په څه کې ګورئ؟
لنډ وخت کې خو یې حل دا ده، اول خو پاکستان حکومت باید د خپل پروګرام چې لري د کوم اعلانونه چې خپرې په دې له سره غور وکړي. افغانان ډېر بې وسه دي، مجبوره دي چې دلته راغلي دي. د مجبوریت په اساس باندې نو غوښتنه مو دا ده چې دوی دې په دې هغه باندې غور وکړي، خپل اعلان باندې او په دې برخه کې دې مرسته وکړي. نوره هم تروسه هم کړې ده، بدله دې دي موکي تر څنګ یې استن له امریکایي ادارو او هغه اروپایي ادارو نه کوم چې دې دوی نه مو غوښتنه دا ده چې دوی جدي جدي په دې برخه کې پروګرامونه پیل کړي او موږ ته دغه د تماس زمینه مساعده کړي چې د دوی له سفارتخونو سره اړیکې ولرو.
په اسلام آباد کې میشت افغان خبریال هدایت الله ایمل احدی و چې له آزادۍ رادیو سره غږیده. اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
السلام علیکم دزادی لیډ ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه. شرف پجنده هلمند ولایت لوی مند سیم څخه تاج د پیغام پرېږدم. د امر شي وس بس په مدابات کې د هلمند ولایت په لوی مند پښیمه کې مدابات ورته وای په دغه سیمه کې مرجو یو ولاقه یادل د پولیو واکسین راغلی تر اوس پرې نه ولاقه یو کلینیک یې نه ولاقه یو مرستي او شیر غنی او د تر ډیر غریبان خلک سره یې خدا غو زیاده مت کې شاو خام تیا ګر سره کې د نظر ته وتلې نشه تجربه کړي کې واکسین کم مرستي هر څه چی ټوله په بازارو باندې راګري دا بازارو نه استایسي ام نیم بس نو د می هله د چې دې خواته مې په مرنه وکړي د ازادي راډیو څخه ډېر ډېر مننه.
زه الاداد امداد د هلمند ولایت د ګرمسیل ولسوالۍ د بیرتاکې د سیمې څخه دغه یو غږیز پیغام درته پرېږدم. موږ دا د اوبو مشکل لرو، پسنه مو کړلې دي نو وڅه وڅېدو دي. موږ د لوړپوړو چارواکو څخه دا هیله لرو چې وبره لکه هم خپل پسنه باندې وکړو.
السلام علیکم دا زادای را ټول کارګم دی با دا وټی جوړ جوړ بیاست زه کاروان شنواره د ننګرهار ولایت نازیان ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما یو پیغام د ننګرهار کې نازیان کې هیڅ مکتبونه نشته. مکتبونه شته دی خو چې دی سرپنا ته ضرورت لري، سرپناګانې نشته دی. او چې باید ننګرهار نازیان خلک چې غریب دي باید چې مرستې ورسره وشي. ډبلیو پی کومې مرستې کا هغه چې غریبو ته نه رسول کېږي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.